زغور بصراحت وایم چې د وسلوالو اسلامي افراطي ډلو څخه د غرب ګټه اخیستنه او پردوی پانګونه د دې تر ټولو لوی نړیوال سیاسي عامل دی. دوهم عامل دا دی چې له بده مرغه ډېر اسلامي هیوادونه له اقتصادي پلوه وروسته پاتې او محروم هیوادونه دي، او تاسو پوهیږئ چې محرومیت او اقتصادي وروسته پاتې والی د هر ډول افراطیت تشدد او تاوتریخوالی باعث ګرځېدلی شي، لږ تر لږه هغه بستر او زمینه ورته برابر. دریمه مسله په خپله د اسلامي هیوادونو هغه ګڼ اختلافات دي چې په خپلو منځونو کې همدا اوس افغانان تر ډېره بریده د اسلامي هیوادونو له لاسه په دغه اور کې سوسي.
د جان کری په مقاله کې دا موضوع هم راغلی ده چې دین څخه همیشه د یو وسیلې په توګه استفاده شوې ده، حال دا چې د اوسنۍ افراطیت یا بنسټپالنه چې ده دا هیڅ ډول دینی یا فرقه یا قومي اساس نه لري. نو تاسو فکر کوئ چې د دین څخه څنګه استفاده کیدای شي چې دا پدیده له منځه ولاړ شي؟ په دې ځای کې د اسلامي هیوادونو او خاصتا د دینی عالمانو پوهانو رول څه کیدای شي؟
زه باور لرم چې اسلام له فلسفي پلوه، له فکري پلوه او له فرهنګي پلوه متشدد دین نه دی. قطعا له بده مرغه یو شمېر مشخصو ډلو څخه غرب تر ټولو لویه ابزاري استفاده
کړي،
دین څخه استفاده کړي په خپله ګټه، او د دین په نامه یې د خپلو لویو ستراتیژیکو اهدافو دپاره ځینې ډلې او حتی ځینې هیوادونه جنګ.
نو دلته بیا هم غواړم خپله پوښتنه تکرار کړم چې د اسلامي پوهانو یا عالمانو رول څه دی؟ یعنې دوی څه ډول کولای شي په معاصره توګه بېرته له دین څخه د افراطیت پر ضد باندې ګټه واخلي؟
په مجموع کې اسلامي نړۍ د بیا راویښېدنې یا رنسانس یو عصر ته ضرورت لري. له غرب سره د اسلامي نړۍ چلند باید تعریف شي، یعنی نور باید د هغو لارو او ګودرو مخه بنده شي چې غرب اسلامی نړۍ د خپل اهدافو لپاره یو د بل پر ضد کاری. دوه، د اسلامی نړۍ د اقتصادي او فرهنګي وده لپاره او د محرومیت له منځه وړلو لپاره باید طرح او عمل رامنځته شي. دریه، هغه کوچنی سلیقه‌ای، جغرافیایی او نظریاتی تفاوتونه چې د اسلامی نړۍ ترمنځ شته، دا باید د دوی د ټکر لامل نشي.
یو بل موضوع په غوړم د روسي پښتون په توګه وپوښتم چې شي حکومتداري څونه ګټور اوسېدلی سي د لپاره چې هغه زمينه او دې ته برابر نه کړي چې بلخره تولیزم سر راپورته کړي؟ دا څومره مهمه مسله ده؟
ډېره مهمه پوښتنه ده. موږ له بده مرغه په خپله سیمه کې او په مجموع کې په اسلامي هیوادونو کې مستبد، بد او مفسد حکومتونه درلودلي. مستبدو، مفسدو او بدو حکومتونو اقتصادی فقر او وروسته پاتې والی او محرومیت رامنځته کړی، او دغه محرومیت د لویدیځو ښکېلاکګرو دپاره لاره هواره کړې ده او اسلامي نړۍ یو د بل سره جنګولي.
فکر کوئ څومره په افغانستان کې د شی حکومتدارۍ نه موجودیت په افغانستان کې د تروریزم او د افراطیت او بنسټپالنې لپاره بستر او زمینه برابر کړې ده؟
تر ټولو لوی عامل چې له بده مرغه په افغانستان کې افراطیت او تشدد ته لاره هواره کړله، هغه د مسؤولو پاکو او ولسواکو حکومتونو نشته.